طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وای کوربه هیوادونه باید افغان کډوالو ته د خپل حسابونو د تصفیه او املاکو د خرڅلاو یا لیږ لپاره وخت ورکړي. متقی دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فلیپو ګراندی سره د لیدو کتو پر مهال کړي دي. وړاندې تر دې له ایران او پاکستان ایستل شوو یو شمېر افغانانو ویلي د کور توکي او جایدادونه ترې پاتې دي او د نیولو پر مهال یې پولیس غږ نه اوري. متقی په یوه خبر پاڼې کې ویلي د دوی حکومت تر خپلې وسې د اخراج شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو په خبره یې دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال افغانستان ته تللی چې دغه هیواد ته له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه ورماته ده او د مرستې رسونې سیستم یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران د کومې نوې اټومي بټۍ د جوړولو هوډ وکړي ویجاړه به یې کړي. ټرمپ پرون شنبه پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت ولیکل هغه درې اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې امریکا هوایي بریدونه پرې وکړل. د ټرمپ په خبره کې ایران غواړي دغه اټومي تاسیسات بیرته په فعالیت راولي، نو په خبره یې کلونه وخت نیسي. په تېره جون میاشت کې د ایران او اسرائیل د 12 پزنی جګړې پر مهال د امریکا جنگي الوتکو د ایران پر خوردو، نتانز او اصفهان اټومي بټیو بریدونه وکړل. ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د امریکا NBC خبري شبکې ویلي د ایران د دریو اټومي بټیو له ډلې چې امریکا برید پرې کړی یوه یې بشپړ ویجاړه شوې او دوه نورې به یې تر دو میاشتو پورې بیرته د یورانیمو په خول پیل کړي. د سوریه په سویدا ښار کې جګړه درېدلې او چارواکي وایي سیمه له بدوي وسلوالو پاکه شوې ده. رویټرز خبری آژانس پرون شنبه ناوخته د سوریه د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي بدوي قومي جنګیالي وروسته له هغه په شا شول چې سیمې ته امنیتي ځواکونه ولېږدول شول. په سویدا کې له یوې اونۍ راهیسې د دروزي ټولنې او بدوي یا کوچي قبیلې ترمنځ فرقهیي نښتې پیل شوې وې. د سوریې د بشري حقونو د څار کمیسیون ویلي د غونډو کې 1594 تنه وژل شوي او ملګرو ملتونو ویلي 2000 کورنۍ د همدې تاوتریخوالي له کبله کډه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن په دویمه ورځ دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د بند امیر ښامارانو او مس عینک اتلانو ترمنځ ده. له غرمې وروسته دویمه لوبه د بست ساتونکو او سپین غر پانګانو ترمنځ ده. د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون شنبه پیل شو چې په لومړنیو دوو لوبو کې مس عینک سپین غر او امو نهنګانو د بست ساتونکو ته ماته ورکړه. دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هره ورځ پکې دوه دوه لوبې کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند یا او د صحت چمې بم پتن وي. درنه او ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیږي نن ورځ مرز تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیشنه او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. خوشا ګلری زده کوونکو، تیره ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال ګلالی زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو پاتې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شریک کوئ. شنو درنو سکون کو وس هم رزو د خپل نوی لوست پر لور باندې نن ورځ مر تاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهی ده. لولو چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی، میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه چې د نورو دینی علومو تر څنګ یې د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضلیت او غوره اخلاقو خاونده ډېره صحیح او پر قرآنو مهربانه میرمن وه. درنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ یې همچنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهوره اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین وه، د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلې وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډېر زیات صحابت یې درلوده او همچنان یو ډېره زیاته زړهسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپله لور الهی یې د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په هکله یې چې د مشرۍ نښه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي سو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ سو او دی له مرګ سره مخامخ سو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په هکله سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه څه شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه و. الهی له احداد سره واده وکړه، ډېره پرېګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشرۍ کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له احداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډېره زیاته ترانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په سلا او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمیرل کېږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن وه. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسولې چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ سو، د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1515 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه احداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکي مزفر د خیبری درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او روزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله، پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 2015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند اهداد کله چې شهید سو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته. دې چې شوه روان وه، نو میرمن الهی د اپریدي او اورکزی قومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دي، کوم مغولو حکومت چې دي، د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبله یې عبور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنې کله چې میرمن الهی دغه پوځ د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې وه، یعنې د دې دغه غزنی کوم حکومت چې وه، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو پخپله خپل منځني اختلافات وه، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ وه. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې وو د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ سو او د هغوی پر وړاندې دوی کمزوري شول، نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغې واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. میرمن الهی له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لېږدوي، او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیچه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپلو لمسیانو چې د قادرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړه سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیرا ته ولېږدول سي، او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو مونږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځني او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی ځایی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه. دا یې تیرا ته ولیږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاوره کې ښخ کړل. د میرمن الهي د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمانځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجینو لیسه ده چې د میرمن الهي په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهي د ژوند په حق له معلومات ولوستل چې میرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهي په خپله د روشاني واکمنۍ له مشاهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د احداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ستاسو ټول درانه زده کوونکي ولیکي، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درانه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې ترڅنګ د نن ورځې د لوست ترڅنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وای، د څه په حکم مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ذره به هم تاسو ټول تشرف پس ویم د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برات رو او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمې پم پتر می خوږه ګللی زکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې د افغان مشهور مېرمن پیښنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زده کوونکو، تېره ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن الهي وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهي څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږه او ګلالي زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مراو ستاسو د نن ورځې اته ویشتم لوست موضوع میرمن عینو ده. ولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالي زده کوونکو، لولو چې میرمن عینو د په افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دی په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرېنښود او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولې زده کوونکو دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکره څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشحال ګلالی زده کوونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په هکړه لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کورې په هماغه سیمه کې و بله اجازې د لشکر څخه ووت او خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالی زده کوونکو احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو. وروسته دویم سوال چې میرمن عینو ځینې کوي، میرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې ته زړه لرې چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار و؟ یعنې کله چې میرمن عینو د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خوږو زده کوونکو میرمن عینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلې؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلواري تر څو کور ته ولاړ شي؟ میرمن عینو ورته یادونه کې که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاته سي. خلک به وایي چې د عینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنګ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنې کله چې میرمن عینو د دې خبرې څخه خبره سوه نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای و استقامت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي. مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی نسبی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدلاست ما د لیدو دپاره. نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویل چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. مېرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو، نو یې امر وکړه چې مېرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. مېرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا مېرمن اینو ته وویل آفرین دي پر تاسې، هغه آفرین دی پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. اینه کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې خبر سو، نو فوراً یې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه واوري. نو مېرمن اینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته یې آفریني ورکړله او دې ته یې یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو. نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د اینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنې د دې قبر په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لنډې توري لیکل شوي دي. درنو خوږو زده کوونکو، د مېرمن اینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د مېرمن اینو پر کتیبه باندې لنډې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمنې اینو چې مېرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1415 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د مېرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی و په 1415 کال کې کومه جګړه چې پاته سول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخښه او په هغه کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه کاریز د مېرمن اینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1345 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبې په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ سو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1345 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبې په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یې د هغه په امر سره دغه خبر چې څو جوړ سو نو درنه ځکون کو مېرمن اينو مو مجوته سنن رسپلوس ثو کې جندل چې مېرمن اينو څوک او د سله قبل څخه د مېرمن اينو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او مېرمن اينو د یو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي په دې وکی چې یو څو باندې پوسی وي او یو څو مو ترلاسه کړی وي نو درنه ځکون کو اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ تاسو ټول خوږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي یعنې لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي بلکې د دې تر څنګ په تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي خدای وکړي چې موږ زده کړو او اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلی میومنې ترنو سکون کو هله د شروع او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي د ژوند چاري به مو شپور مخسي تاسو ټول ته شرخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي به سره ملتیا وکړي د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي د چې باور څه دی څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو د همدغه باور جوړول پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند زموږ په پرمختګ زموږ په ذهني روغتیا زموږ په فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ ټول هغه لا شوونی هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په د دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ نو موضوع مو د باور جوړول دي چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیاو باندې پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولرئ یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي ستاسو د ټولنی ستاسو په مسلکي د مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ د نن کوونو د هغه ستونز سره تاسو مقابله وکي او خپل هدفونه ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو د تاسو د رسیدلو ورتیا درکوي یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو پر خپل ځانګړتیاو پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ همدغه د باور جوړول بیا ولی مهم دی یعنی موږ ولی باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو یا د باور جوړول ولی اړین دی چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي هغه ورتیاوي چې تاسو په وجود کې دي هغه ځانګړتیاوي چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوت یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دی یعنی تاسو خپل ورتیاوی تاسو خپل ځانګړتیاوی منئ هغه قضاوتونه چې تاسو کوي هغه تصمیم چې تاسو نسی تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي سم دی دا به تاسو ته
دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونی ومني، چیلنجونه ومني، خطرونه ومني، د هغه سره شبخته ولاړ سي، د هغه سره مقابله وکړي، فرصتونه ترلاسه کړي، په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي. تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، کله چې تاسو اعتماد ولري، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړي، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام سو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به یې څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په هکله ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړي، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي، په اسانۍ سره کولی شي هغه ستونزې حل کړي، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړي. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا و اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او ښه هڅې وکړئ، په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږي. نو دا د باور د لودلو لپاره، باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه باور رامنځته کړو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپل وړتیاوې وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوې، خپل هغه وړتیاوې، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې شته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار ترسره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، تاسو هغه کار سرته ورسوئ، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې دی خپل په ځان کې پیدا کوي، چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځانه لرې کړئ، د خپل ذهن لرې کړئ. د هغه پر ځای تاسو د خپلو بریاوو په هکله، د خپلو ځانګړتیاو په هکله، د خپلو لاسته‌راوړنو په هکله تاسو مثبت فکرونه وکړئ، چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي، او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسته‌راوړئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سي. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی سئ ورسیږئ، دا نور هم ستاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای سئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای سئ. د هغه څخه وروسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او موخ ته ځان رسولای سئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات سو، انسان کولای سي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم هغه کولای سي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باوري نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ، هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني، د خپلو نیمګړتیاو سره د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ سئ او هغه ومني. دا ومني چې اوس تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته، دا ومني چې و تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه. برعکس کله چې تاسو دغه ومنل، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه یا دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړه وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړی دي یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او اخري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه وسی نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی، هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه اوسه، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزو د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولی شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي. تر څنګ تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي او ښه اړیکې رامنځته کړي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي او تاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي د هغه څخه زده کړه وکړئ. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زکونکو، د اوس مجلس تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وموویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولري، خپل هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني، او همیشه کوشش وکړي چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړي. په دې به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ وایاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرني شي بوره سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنا لري او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو، نو تاسو هم د لوست راخرنی شي بوره سره ملتیا وکړئ او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونې، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه او هغه وړتیاوې دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي. یا د یو شخص هغه خاصې ځانګړتیاوې، خاص مهارتونه او خاص وړتیاو ته ځواک ویل کېږي. مثلا ته کومه خاصه ځانګړتیا لرې، کم مهارت لرې، کمې وړتیاوې لرې، دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې هغه ستاسو ځواک دی. دغه ځواک کېدای سي چې فزیکي وي، کېدای سي چې ذهني وي، یا هم کېدای سي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی حتمي دا نه ده چې دا د یو فزیکي ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا حتمي دا نه ده چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه، دغه ځانګړتیاوې یا دغه وړتیاوې کېدای سي په هر برخه کې اوسي، کېدای سي یو فزیکي مهارت اوسي، کېدای سي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیاوې اوسي. چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي او تاسو د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای سي چې د ذهن ځواک وي، کېدای سي مهارتونه وي، کېدای سي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای سي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنې ته. ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوې، مهارتونه او وړتیاوې دي. چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوې، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوې ولري او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنې ته. چې د ځواک لمانځنه یعنی څه؟ د ځواک لمانځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوې ستایي، مثلا د هغه ستاینه کوي، د خپل مهارتونو ستاینه کوي یا هم د خپل وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځل ویل کیږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبت ځانګړتیاوو ستاینه کوي، د هغو د مهارتونو ستاینه کوي، د هغو د وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځنه ویل کیږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه یوازې دا چې بیا تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې تر څنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا هم خپلې وړتیاوې لمانځي ستاینه کوي، یعنی همدغه د ځواک لمانځنه کوي، د دې تر څنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوره کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان، خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي. تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري، تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې تر څنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواري، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي. چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولای شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ، نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمنځو، یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپلې وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې خپل مهارتونه کله چې دا تحصیل منځي دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي، یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته سو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات سو، دلته بیا تاسو کولی شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ، یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپلو وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک منزل مهم دي، ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک منځئ، کله چې تاسو د خپلو وړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه کوئ، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان ته ورکوئ. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا ښه مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمنځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوئ، د همغه شاله په حق له یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک لمنځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شکه چې هغه پرمختګ کولی شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. د ځواک منزل بیا د انګیزې سطح هم لوړي. تاسو ته د خپل اهدافو په لور باندې، د خپل موخو په لور باندې د حرکت کولو توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوې، خپل د مهارتونه یا د خپل ورتیاوې تحصیل منځي یا د هغو ستاینه کوي، کله چې دا ستایي دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړي، دغه ځانګړتیاوې، دغه مهارتونه، دغه ورتیاوې تاسو وکاروئ تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهدافو ته ورسیږي. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک لمنځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ. ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو لمنځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوې لمنځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوې ولمنځي، خپل ځانګړتیاوې وستایئ، خپل مهارتونه وستایئ. او هغه مهارتونه، هغه ورتیاوې که څه هم ډېر کوچني مهارتونه اوسي، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. راځو دې ته چې دا مو ویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي. راځو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو، یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوې کچیرې هغه کوچنی بریاوې اوسي، کچیرې هغه لوی بریاوې اوسي، خو تاسو د خپلو دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوې او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنئ. هغه وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان وړتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه وړتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري، هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کېدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوې اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کېدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي. مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي، یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي، یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړي. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستی وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروئ، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکوي، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې معنی چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه، او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري، د هغو په هکله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ. دا دغه کار بیا نه وسته چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړئ. نو ځکه په دغه څو لارښوونو سره په عملي کولو سره تاسو کولی شئ چې خپل د قوت ټکي ولمنځي، او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستئ، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم وړتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولی شئ چې وده او پرمختګ وکړئ، او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د اړتیا وړ ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د منځنو ګټې دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوئ، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په ښه ډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپلو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولرئ چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ، او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت ورتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه ورتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کچ تاسو ته ډیر نږدې دي، تاسو ته هغه سره دغه ورتیاوي شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو د دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د دوسر د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي، د دوست د دغه سره یا د دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې، ستاسو د ورتیاو په هکله، چې دغه فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په ښه ډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکي ولیکل، دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه ورتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکئ. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کومې ځانګړتیاوې لري، کوم مهارتونه لري، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به موږ سره دی وی نن درس پر همدې ځای پاتې راسو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری. Let's go.
Jordan, Palavra.